یو وار بیا ستړي مشه د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. وخت د سهار لس بجې شوې دي. زه منور شابه په روانه غړې کې ستاسو کوربایم او تم لرم چې سهار به مو خولې وي په خبرونه کې. به واوري چې په لاهور کې بیګا ماخام به میچاودنې دوه کسان وجلي او یو شمیر نور یې جوبل کړي. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د کمیونټي سکولونو د استادانو احتجاج دوام لري. د نورو ریپورټونو تر څنګه بلوشه هم د دې پروګرام برخه ده. خو اول به د انیس اجمل نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
د خبرونو سرټکی په لاهور کې د یوې بمی چاودنې له وجې دوه تنه وژلي او ویش جوبل شوي دي. د افغانستان په کندوز کې د سیلابونو له وجې نور درې تنه وژلي شوي دي. او د یمن پوځي چارواکي وایي چې حکومت تیز واکونه د ښار هغه ځای ته رانږدې شوي کوم چې د القاعده په ولکه کې وو. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان پولیس چارواکی وایي چې د تیر نهه پروس د لاهور په ریلوی سټیشن کې د چاودنې له وجې دوه تنه وژلي او قریبا ویش جوبل شوي دي. په وژلي شویو کسانو کې د پنځو حالت نازکه خودلی کیږي. د لاهور د پولیسو مشر اسلم ترین وایي چې دا چاودنه د سټیشن په انتظارګاه کې شوې ده. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د دومره ډېرې سیکیورټۍ باوجود هم څنګه بارودي مواد دننه وړلی شوي دي.
بیل شکه دا یو ډیر دردونکې تروریستی پیښه ده. سره له دې چې موږ له وړاندې راپور ترلاسه کړی و چې ترهګر غواړي په لاهور کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په ځای یا پر کومه دولتي ودانۍ چاودنه یا برید وکړي، خو له بده مرغه پولیس یې په مخنیوي کې پاتې راغلل. دا چې دا څه ډول چاودنه وه او کوم مواد پکې کارول شوي زما لپاره دا وروستۍ خبرې دي. اصل خبره دا ده چې ترهګر په دې کار څنګه بریالي شول.
د رسنیو تر مخه د دې پیښې پړه لشکر بلوچستان نومي ډلې قبول کړې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د برتانیا د ملي امنیت سلاکار او د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد له ځانګړي استازي مارک سیډل سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې په افغانستان کې د سولې په بهیر او په دې بهیر کې د پاکستان د برخې اغستلو په مسلې خبرې شوې دي. د برتانیا د ملي امنیت سلاکار له افغانستان سره د خپل هیواد د اوږدمهاله مرستو د جاري ساتلو ژمنه وکړه. په دې کتنه کې چې پرون وشوه، افغان ولسمشر برتانیې پلاوی ته د شیکاګو د کانفرنس په اړه د افغان حکومت د تیارو معلومات ورکړو. د برتانیې د امنیت سلاکار ویل چې برتانیا هم د کانفرنس ته پوره تیاری لري. ټاکل شوی ده چې د مئی په وروستیو کې به د امریکا په شیکاګو کې د افغانستان لپاره غونډه کیږي. د افغانستان د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې سیلابونو له وجې درې تنه وژلي او یو ټپي شوی دی. د نهه په ماښام د خانآباد ولسوالۍ په اندرابي کلي کې له بارانونو وروسته راغلی سیلاب د یوې کورنۍ درې تنه وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د روانې اونۍ له پیله په کندوز کې د سیلابونو له امله د وژلو شویو کسانو شمېر څلورو ته ورسېدو او اووه تنه نور سیلابونو په دې صوبه کې زخمیان کړي دي. بلخوا د بغلان مرکز پل خمری ته نږدې هم سیلابونه راغلي دي او پنځه تنه یې جوبل کړي دي. په بغلان کې له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر محمد نصیر کهزاد د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې سیلاب د شمرخ په سیمه کې راغلی دی او د پنځو کسانو د زخمي کېدو نه علاوه قریبا دېرش کورونه اړلي دي. له دغه سیلاب وروسته چې د نهې په ماښام راغلي لارې بندې کړې وې، خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا دا لارې بېرته پرانستلې شوې دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي کوفی انان امنیتي شورا ته ویلي چې یاد هیواد کې حالات سم نه دي. کوفی انان وایي هغه رپورټونو حیران او مایوسه کړي چې د شام حکومتي ځواکونه مرکزي ښار حما ته داخل شو او د خودکارو وسلو په ډزو یې ګڼ شمېر کسان ووژل. د دغه څرګندونو نه پس ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس خبریالانو ته وویل
Mr. Annan stated that the situation in Syria, and I quote, continues to be unacceptable.
لکه څنګه چې کوفی انان د شام په اړه خپل څرګندونه وکړي، نو زه هم دا وایم چې دا ناقابلی قبول دي. او کوفی انان چې په کومو رپورټونو اندېښنې څرګندې کړي چې د ملګرو ملتونو د معاینکارو د تللو وروسته په شام کې د بریدونو لړۍ بیا شروع شوې، نو زه هم دا وایم چې دا ناقابلی قبوله او د تلافي وړ نه دي. کوفی انان د ملګرو ملتونو د ستر سکتر بان کی مون د اغه غک تایید وکړو چې د شام د اوسنی حالات ناقابل قبول دي او د شام د حکومت نه د امن شپږ نوکاتی پلان عملی کول غوښتنه کړي. انان په دمشق او په مخالفو ډلو د زور هم بچولو چې د 12 اپریل د ډسبندې د پلان د احترام وکړي. د یمن پوزی چارواکی وای حکومتي ځواکونه د نهي پرواز د اغه خار مرکز ته ورنيستي شوی چې لتر یو کال راسي له القاعده په ولکه کې وو. د اب یان صوبې د مرکز زنجبار اړخته حکومتي ځواکونه لشپک ساته جګړې رستو ورنيستي شوی دي. د یمن د جنوبي او ختیځي برخو چې پکې تر ډېره حده د قانون واکمني کمزوري ده، دغه سیمو ته د القاعده او دغه د ملګرو خود سخته شریعت د خورلو سلسله روانه کړې وه او دوی د هیواد په دغه برخو کې میاشتو راسي روان سیاسي نارامینا ګټه پورته کول غوښتل. یمن کې د پخواني صدر علي عبدالله صالح د لرې کېدو نه پس واک لاسا کوون کی صدر عبدرابو منصور الهادی ژمنه کړې وه چې د القاعده خلاف په ترجیحي بنیاد جنگ کوي. په مصر کې د صدارتي انتخاباتو نگران ادارې پخوانی وزیر اعظم احمد شفیق د صدارتي امیدوارۍ لپاره نااهل ګرځولې ده. دا فیصله د غیر وروستو راغلی ده چې واکمن پوزي شورا د پخوانی صدر حسنی مبارک سره کارکونکي لوړ پوړي چارواکي د انتخاباتو کې د امیدوارۍ جوړېدو نه د منی کولو قانون جوړ کړی وو. د حسنی مبارک د درې لسیزه واکمنۍ پر وروستیو ورځو کې چې پکې د نوموړي خلاف پاسون وشو، احمد شفیق دغه مودا کې وزیر اعظم ټاکل شوی وو. عمر سلمان چې د حسنی مبارک د واکمنۍ په وخت د استخباراتو د ادارې مسول وو او لږ مودې لپاره مرستیال ولسمشر هم پاتې شوی وو، هم په تکنیکی بنیادونو باندې نااهله ګرځول شوی وو. همداراز یو شمېر نور کسان هم د امیدوارۍ د حقه محروم شوي دي. د خبرینو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې به د دې رپورټونو تفصیل واوري. په لاهور کې بیګا ماخام بمی چاودنې دوه کسان وجلی او یو شمیر نور جوبل کړی دي. د یاد شوی خار د پولیسو مشر وایي د ملګرو ملتونو ریپورت وایي د حفاظتي ګامونو نه پورته کولو له وجې د هوایي حادثو نه زیات خلک په ځمکني حادثو کې وجل کیږي. خو ځنې پښتانه د ډرایوینګ پر مهال حفاظتي بیلټ تړل هم یو رواج ګڼي. د قبایلی سیمو د کمیونټي اسکولونو د استادانو احتجاج په اسلام آباد کې دوام لري او د دې ترڅنګ په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د پولیو په اړه هم معلومات درکوو. د دې غړي په اخیری برخه کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه په لوشه هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شي. په دې کې تاسو ته من هفتوار پروګرامونه دراورو معلوماتي او د خبرونو برخه هم پکې تاسو اوریدل شي. د دې ترڅنګ مشال ریډیو خپل وی پانل لري مشال ریډیو ټکی کام په دغه باندې تاسو ویډیو غانی تصویرونه او خبرونه لستل هم شي اوریدل هم شي. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. لاور کې پرون ماخام به میچاودنې لکټر لګا دوه کسان وجلی او ګڼ شمېر نور جوبل کړی دي. په جوبل شو کسانو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. چارواکي وایي شواهد داسې ښایي چې دا ټایم بم وو او د ریلګاډي په انتظارګاه کې خودل شوی وو. ځنې رسنۍ د لشکرې بلوچستان په نوم یوې نوې ډلې په حواله وایي چې دغه ډلې پیښې په عددې پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. خو راځي چې اول د دې پیښې حال واورو د مجیب انګار نه.
د سه شنبه په ماخام په لاهور کې د اورګاډي د مرکزی سټیشن په یو نوي پرانستل شوی ترمینل کې بمی چاودنې د دې ادارې د عملی په ګډون په لسګونو ملکیان په وینو ولړل. پولیس وایي چاودنه د بزنس ټرین د ټیکټونو د ورکې او انتظارګاه د خونی مخې ته شوې. بزنس ټرین په پاکستان کې تر ټولو اسریا پر نوې واسانتیا او سنبال نیمه خصوصي ورګاړی دی چې تر ډیره په کې شتمن خلک سفر کوي. د لاهور امنیه قمندان اسلم ترین وای په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او ویش نور ټپیان دي، خو پاکستانی رسنۍ بیا د وژل شوو یو شمېر درې او د ټپیانو هغه څلوېښت تنه ښیي. اسلم ترین چې د پیښې په ځای کې رسنیو ته معلومات ورکول وویل پولیسو لا له وړاندې راپور ترلاسه کړی و چې ترهګر غواړي په لاهور کې چاودنه یا بل کوم تروریستي عمل ترسره کړي. بېله شکه دا یوه ډېره دردونکې تروریستي پیښه ده، سره له دې چې موږ له وړاندې راپور ترلاسه کړی و چې ترهګر غواړي په لاهور کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په ځای یا پر کومه دولتي ودانۍ چاودنه یا برید وکړي، خو له بده مرغه پولیس یې په مخنیوي کې پاتې راغلل. دا چې دا څه ډول چاودنه وه او کوم مواد پکې کارول شوي زما لپاره دا وروستۍ خبرې دي. اصل خبره دا ده چې ترهګر په دې کار څنګه بریالي شول، ولې چې تاسو وینئ چې دې ځای ته تر رسیدو څو وار سکینرونه یا د تلاشۍ برقي ماشینونه لګیدلي او هم تلاشي اخیستل کیږي. په لاهور کې دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې د جمعې په شپه په اسلام آباد کې د یو خصوصي شرکت د الوتکې تر لوېدو وروسته ډیری خلکو اورګاډو ته مخه کړې. پولیسو تر چاودنې وروسته په لاهور او نورو ښارونو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو نیولو خبر ورکړی، خو خلک بیا پر دې اعتراض کوي چې امنیتي ادارې هر ځل تر پیښې وروسته راویښېږي.
دغه رپورټ کې مو واورېدل چې په لاهور کې بیګا ماښام بمې چاودنې دوه کسان وژلي او نور یو شمېر ژوبل کړي دي. د وروستي رپورټونو تر مخه د لشکر بلوچستان په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې د دغه پیښې پړه په غاړه اخیستې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلای او اوریدلای او لیدلای شئ.
ورزو بل یو رپورټ ته د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال ادارې یعنی WHO د رپورټ سره سم په نړۍ کې هر ورځ 3.5 کسان په ټرافیکی حادثو کې خپل ژوند ته لاس ورکوي چې په یو کال کې دا شمیره 1,300,000 ته رسیږي. بلخوا د جازونو رالوېدلو په پیښو کې هر کال د 1,000 خواوشا کسان مړ کیږي. د دغه پیښو د مخنیوي لپاره د کومو لارو چارو سپارښتنه شوې ده؟ په همدې اخلاص زموږ همکار احمد شاه ازمی یو رپورت برابر کړي چې تاسو اوریدو ته راوړم.
په پاکستان کې د سورلیو د الوتکې بوجا ایر د راغورځېدو تر پیښې وروسته کوي خواته د دغه هیواد د شاري هوابازي ادارې ته لارښوونه شوې چې د ټولو شخصي الوتکو څارنه وکړي. نو بلې خواته بیا د دغه هیواد په زیاتره برخو کې د ټرافیک پر قوانینو عمل نه کیږي چې له کبله یو شمېر کسان په ټرافیکي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. که څه هم الوتکې د سفر کولو تر ټولو خوندي وسیله ګڼل کیږي، خو بیا هم هر کال په نړۍ کې د الوتکو رالوېدو له امله د 1,000 شاوخوا کسان مړ کیږي. له 1900 کال راهیسې تر اوسه په نړۍ کې د الوتکو رالوېدو 15,494 پیښې شوي دي چې تر ټولو لویه پیښه په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې ده چې په ترڅ کې 2,252 کسان ووژل شول. په پاکستان کې تر دې دمه د الوتکو رالوېدو 14 پیښې رامنځته شوې دي چې په ترڅ کې څه باندې 1,000 کسان وژل شوي دي. بلې خواته د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې له راپور سره سم په نړۍ کې هر ورځ 3.5 کسان په ټرافیکي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي چې په یو کال کې دا شمېره 1,300,000 ته رسیږي. هم دې ته په کتو سره د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې لخوا د 2011 کال څخه بیا تر 2020 کال پورې دغه لسیزه د سړک د خوندي کولو د عملی لسیزې په نامه ونومول سول چې دا ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سړکونو د خوندي کولو او پر ټرافیکي قوانینو عملی کار وسی. د پاکستان په کراچي ښار کې د روغتیا د نړیوالې ادارې لخوا د ټرافیک د حفاظتي چارو همغاړي کوونکی پروفیسر رشید جمعه وایي چې د ټرافیک پولیسو د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې هر کال 15,000 ټرافیکي پیښې کیږي چې په ترڅ کې 15,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا چې د دوی اداره د ټرافیکي پیښو په مخنیوي کې تر کومه حده بریالي شوی او کار یې څومره اغیز کړی، پروفیسر رشید جمعه وایي
ٹریفک پولیس سره زموږ رابطه ضرور ده او په دې لړ کې مو څو غونډې او ټریننګ پروګرامونه هم کړي دي، خو د دوی خپلې مجبوریانې دي. د بلګې په ډول دوی هغه موټر سایکل چلوونکي چې هیلمټ یې پر سر نه وي په صحیح توګه هیلمټ اخیستو ته یې نشي راضي کولی، خو زمونږ همکاري له دوی سره دوام لري او هیله ده چې دا کار پر مخ ښه شي.
د ملګری ملتونو د روغتیا د نړیوال ادارې له راپور سره سم په بیلټ تړلو یا هیلمټ اغوستلو سره په ټرافیکي پیښو کې د مرګ خطر 40% او د زخمي کېدو خطر 80% کمیږي. دا چې د پاکستان په زیاتره برخو کې موټر چلوونکي یا موټر سایکل چلوونکي ولی بیلټ نه تړي یا هیلمټ نه اغوندي، د کوټ شار یو موټروان الله نظر وای چې دلته نه خو د ټرافیک چارواکي ژغ کوي او نه هم د بیلټ رواج شته. د ژوب یو کاروباری کا سردار خان په خپل موټر کې له ټرافیکي پیښ سره مخ شوی دی. کله چې مې له نوموړي څخه د بیلټ د ارزښت په اړه پوښتنه وکړه نو خپل ټرافیکي پیښه راته بیان کړه.
ما خپل موټر چلاوا او بیلټ ما تړلی وو، ولی چې زه ډرایور وم او ما سره بل ملګری په څنګ کې وو، دوه په دوه روان وو او د بارانه موسم وو، زموږ موټر اکسیډنټ شو، سمن باندې بیخي دوه ټوکړې شو. زه الله په فضل سره د بیلټ په خاطر باندې محفوظ وم او بچت پاتې شوم، او په بله خوا کې چې کوم ملګری وو او هغه بیلټ نه و تړلی، هغه زخمی شو او هسپتال ته ولاړی او سورزی هلته داخل وو.
دا چې د ټرافیک پر قوانینو عام ولس ولې عمل نه کوي او قانون دوی ته کومه سزا ورکوي، دا پوښتنه مې د پېښور له ډي اس پي ټرافیک افتخار خان څخه وکړه. نوموړی په ځواب کې وایي
خو زمونږ اکثریت چې دی نو هغه تعلیم کمې دی، یعنې نو نور خو دلته کې تاسو پته ده چې د قانون شته دی، هغه امپلیمنټیشن شته دی، هغه تاسو هر نه شي زمونږ جرمانه کوم چې هغه هغه فرقه یا جرمانه کیږي، نو قانون خو برابر دی.
د روغتیا د نړیوال ادارې چارواکي وایي کچيري د موټر یا موټر سایکل او بایسکل چلولو پر وخت د ټرافیکي اصولونو خیال وساتل سي نو نړی به هر کال د دې لارې د 14 لکه کسانو له مرګ سره نه مخامخ کیږي.
د نړی رنگونه د نړی عجیب قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه خراونه د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په پاکستان او په خاص توګه قبایلی سیمه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د خزو په اړه اوس هم ډیر داسې رسمونه او رواجونه موجود دي چې لوجې د دوی ژوند د بنیادی سہولتونو نه محروم دي. په دې لړ کې به پختنی ټولنه کې بدلون څنګه راځي؟ تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې اورو.
یوشتما صدی ده او د نړۍ په زیاتره پرمختللي هیوادونو کې د ښځو د حقوقو په اړه بحث تر ډیره حدا ختم شوی دی، خو اوس هم د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د ښځو د حقوقو په اړه مقامی او نړیوالې ادارې پختنې راپورته کوي. اوس هم په ډیرو سیمو کې په دښمنو کې ښځې په سوره کې ورکول کیږي، د هغې په زور او په بدل ودونه کیږي او د جایداد، تعلیم او دغسې د ژوند د نورو بنیادي سهولتونو نه محرومه ساتل کیږي. نومان صاحب چې په سوشیالوجي کې لوړیز تکړی کوي، د خصو د حقونو پاړه مو چې کله داغنه پښتنه وکړه چې د پښتنو ټولنه د خصو پاړه دودونو او رسمونو کې بدلون ته ولې تیار نه ده او دا بدلون تر وسه ولې نه دی راغلی، نو هغه وویل
په امریکا کې او په برتانیا کې هم خو ته مخصوص حقوقونه ورکړل کېدل، چې کله تعلیم هغه تعلیم په وجه باندې هلته هغه ټول حقوق د سړو او د ښځو چې کوم دی بالکل برابر ورکړل کېږي، او څو پورې که موږ خپل ښځو ته په خپل معاشره کې حقوق ور نه کړل دا د بدلون خبرې چې کمې دي، د ښځو د حقوق خبرې چې کمې دي دا به همیشه روانې.
د ښځو د خیر هیګړې لپاره کارکوونکي سمر من الله بیا وایي چې تر څومره پورې یوې ښځې ته د انسان حیثیت نه وي ورکړی شوی نو تر هغې پورې د ښځو حقونو خبره بے بنیاد ده.
څنګه چې یو مثال دی چې هلک زیر خوږی کانی بوټی په خوشاله، نو دې نه پته لګی چې مونږ یو هلک چې دی دا خپل سیمه کې مونږ څومره زیات قدر ورکو هلک لا، او جنای له دې شرم پرده دې ته ویل کیږي نو دې له دا یو طریقے سره بوج غونډه ګڼل کیږي چې کله په بدو کې ورکوالی نو جنای ورکی که خرڅولی نو جنای خرڅیږي بدلون خو به هم راځي چې مونږ ټولو کې مخکې دا وکړو انسان دی او د دې هغه ټول حقوق دي کوم چې د یو هلک هغه ګڼو چې دا پخله یو انسان ده چې هغه چې حقوق دي تر هغې پورې به بدلون نه راځي.
مذهبي عالم محمد عمران عثماني وایي چې اسلام کې هم ښځو له هغه حقوق ورکړی شوي دي کوم چې نارینو لپاره دي خو زیاتره خلکو د زنانو په اړه په خپله دستورونه جوړ کړي او په کړکه پی ولاړ دي.
حقوق جائیداد کے بالکل پختانہ نہ اور گئی غلام غندی صابئی یعنی دا سے حق نہ ساتھی سنگھ شریعت اور کڑے جائیداد پلار محروم کی خاون نے محروم کی دان کی بدل کم دے دا بدل کو بالکل شریعت سرا ناروا دے سورا چدا دا بالکل ناروا دے چدا اور گئی.
دا خزو دا حکن و پڑا دا خیبر پختونخوا حکومت بیا لا نور جدا نظر لری دا دا حکومت دے وی خزینہ وزیر ستارہ یاس نے پختلی وہ ولی تروسا پا پاکستان او پا خاص تو په خیبر پختونخوا کې خوځو ته خپل حقونه نه ورکړی کیږي نو د نوموړي جواب دارنګ وو.
ګوري جی زه خو بیا یو لږ خبره به ساسو خبرې سره اګری کوم نه زمونږ چې جنرال وګورو نو مونږ د ډیرو ملکونو نه زمونږ خزه کافی مخې دی او که زه بیا د خیبر پختونخوا وم نو هغه ځای کې یو عزت ورته میلاو دی دوی چې مسلې هم بل لا ډېرې دي.
د سمر من الله په خبره غذا پار مذهب او ټولنه کې د یو خور مور او لور په نامه یادیږي او عزت ورته ورکول کیږي نو هغه ټولنې د ترقی په لور روانې وي او په کومو ټولنو کې چې دغه عزت او احترام د رسمونو ښکار شي نو هغه ټولنې رستو پاتې کیږي.
ورزو یو بل رپورټ ته په ټوله نړۍ کې د افغانستان او پاکستان په شمول یوازې درې هیوادونو کې د پولیو رانس پاتې دی او د افسوس خبره ده چې په دې دواړو هیوادونو کې هم یوازې د پښتنو په سیمو کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ کیسونه مخې ته راځي. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ خلاف درې ورځنۍ مهم جاری دی چې پکې د کورم ایجنسۍ نه بې کوره شوي خلکو لپاره هم یو خاص پروګرام شروع شوی دی. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
حکومت د اعلان وروسته په کورم ایجنسی کې د الشرزو محسوسو سیمونه د خلکو د راوتلو سلسله شروع شوې ده. پولیټیکل انتظامیې تر مخه تر اوسه قریبا شل خندانونه دوراني کیمپ ته رسیدلي دي. انتظامیې د وانا چې په منځني کورم ایجنسی کې ممکنه فوزي اپریشن په وجه د الشرزو دولس علاقو خلکو ته
بخنه غواړو. دغه رپورت چې مکم تاسو ته دراورو دغه د کورم ایجنسی د عملیاتو په حواله باندې دی. په کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن د پراخه کېدو د فیصلې وروسته حکومت لخوا د علي شیرزو سیمو خلکو ته خپلې کړې د وستلو لپاره اعلانونه شوي دي. حکومت وایي چې د خلکو د راوتلو سلسله د شروع کېدو وروسته متاثرینو ته مرستې ورکولو لپاره ټول انتظامات مکمل شوي دي. نور حال لپاره هم دغه رپورت اورو.
حکومت د اعلان وروسته په کورم ایجنسی کې د الشرزو محسوسو سیمونه د خلکو د راوتلو سلسله شروع شوې ده. پولیټیکل انتظامیې تر مخه تر اوسه قریبا شل خندانونه دوراني کیمپ ته رسیدلي دي. انتظامیې د وانا چې په منځني کورم ایجنسی کې ممکنه فوزي اپریشن په وجه د الشرزو دولس علاقو خلکو ته خپل کورونو ته پرېښودلو ویلې شوې دي. په دې کې مزرینا، ټاټانګ، میرزو ټانګ، وام، کوړم، رستا، زنګې، خرشا، چینه دره، اډا، شینپاڼې او شاګه نمونه شامل دي. په دې اړه د منځني کورم ایجنسی انتظامی چارو کې تحصیلدار محمد عارف مشال رډیو ته وویل
پیغام نوټس مو ورکړی دی او مشرانو سره مو جرګه شوې وه. دې اپریشن د دوی لکو به کېږي نو هغه پر موږ ورته لیږي تاسو راوځئ. نو اته بجې ټیم مو ورکړی او نن سهار نو هغې کې ډېرې کډې راوتې دي بار ته کیمپونو ته راغلي دي.
واضح دی چې تېر کال جولای میاشت په دریمې نېټې په منځني کورم ایجنسی کې کوی سفید په نامه اپریشن د شروع کېدو وروسته د زوی موسیمو سره د الشرزو سیمو خلکو هم خپلې کډې خوندي سیمو په طرف راویستلې وې. د قدرتي آفتونو د نظم اداره اف ډي ام ای تر مخه د الشرزو پیتوی سیمې نه د راوتلو د اندراج شوي خندانونو شمېره 1400 وه. پولیټیکل انتظامیې د وینا چې د زوی موسره په موسزو سیمه کې د کامیابۍ وروسته اوس د منځني کورم ایجنسی په الشرزو سیمه کې د وسلوالو خلاف فوزي اپریشن د پراخه کېدو اراده لري. دوباره دغو سیمو نه د خلکو د راوتلو سلسله د شروع کېدو وروسته په سیمه کې د اف ډي ام ای ادارې مشر چارواکي مجاهد علي وایي چې متاثرینو ته مرستې ورکولو دپاره ټول انتظامات مکمل شوي دي. مشال رډیو سره په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې تېر ځل د اندراج نه پاتې شوي کورنو دپاره په دوراني او کوچ چارو سره نږدې په سرکاري سکول کې د اف ډی ایم ای لخوا پوائنټونه جوړ کړی شوي دي چېرته کې به د متاثرینو اندراج کیږي. ایف ڈی ایم ای تر مخه پسیمه کې د فرقایزه ډلو ترمن د جنگونو او فوزی اپریشن په وجه قریبان 8000 او 1500 خندانونه به کور شوې دي. ادارې د وینا چې په دې کې قریبان 1500 خندانونه خپل سیمو ته په کامیابۍ سره واپس شوې دي. فوزی اپریشن په وجه به کور شو خندانونو شمیره 1300 ده. ایف ڈی ایم ای تر مخه پسیمه کې متاثرینو د مرستې لپاره جوړ شوی په دورانی کیمپ کې قریبان 3800 خندانونه میشت دي. ایف ڈی ایم ای وایي چې په منځني کور ایمرجنسی کې د وسلوالو خلاف فوزی اپریشن د پراخه کېدو د فیصلې وروسته د بیکوره شو خندانونو شمیره نوره هم زیاتېدلی شي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم د قزب بعد ورځې راوتلې ما وېڅ درک ونی لګي
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونا په کړه کولو مجبور کړی.
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نداسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
پلوشه نن د شورو ورځ ده او د روانې ګړۍ په اخیری برخه کې به دراورو. ورزو بل یو ریپورت ته د قبایلی سیمو فاټا کمیونټي سکولونو استادانو احتجاج پرون 22 ورځې پوره شوې دي چې په اسلام آباد کې اغي د پریس کلب مخې ته درنه ورکړي او د پارلیمان مخې ته هم سوواره احتجاج کړي دي. دوی ځنې غوښتنې لري او نن د رښتما ورځ د دوی وچ د احتجاج به تر هغه روان وي چې تر کومي مطالبه نوي پوره شوي. د اسلام آباد ناز مونږه خبر ریال سراج ظهیر یې په اړه دا ریپورت راکوي.
د قبایلی سیمونه د راغلو د فاټا کمیونل اسکول استادانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته نن په 22 ورځ هم احتجاجي درنه روانه ده چې پکې د قبایلی سیمې د کمیونل اسکولونو په ګڼ شمېر کې استادان شامل دي. د دې استادانو وینا ده چې د 22 ورځې تیرېدو باوجود هم د دوی مسله نه ده هوار کړې شوې او هر ورځ ورسره د فاټا انتقامي اسمبلی غړي او سېنېټران لوزونه کوي. د باجوړ سره تعلق لرونکي یو استاد اجمل خان مشال ریډیو ته په دې باب له صداسي وویل
شوکت اللہ خان سید اخونزادہ چٹان بجوان راغلی اور داس احمد اللہ جان صاحب راغلے ملک ایمن احکام فرازی جی خوترو سا پوری یو ایمن احکام داس قدم وانا گیسے جی یعنی زد دا منم نجی چی شوکت اللہ صاحب لکا سمر پوری داگنا کی دیشو اگر واڑی چی زد آگا کما نو کاغر پر ایک شنو آستنو زمان دا کار دا نیمی گنتے کار دے
دا مومندو ایجنسی خویزون راغلے سویر احمد مشال ریڈیو توائی چی تدوی دا درنا با ترہا غروان وی ترسو چی تدوی مسئلہ نوی حوار شوی
زما کوالیفیکیشن چکم دے اگر ایمی بیارد دے تر دی وقت پر زمان مسله حل نشو او ان شاء الله چې زمونږه لا مسله تر سو پورې حل شوي نه نو مونږ تر اخر دمو پورې ان شاء الله دلته درنه ورکو دلته بناستو.
فضل قادر نومي او تن وای چې دوی به درتونکو د خالی ورزنه د خیبر پښتونخوا د گورنر د کور مخې ته په احتجاج لاس پوري کوي.
دی مخ خپل مینګانو ته بار بار دا وینا کلیږي تاسو مونږه گورنر سره ملاو کوي هغه زمونږه صرف وینګان راته کوي هغه زمونږه چرته نیو ملاو کلی او زمونږه وستا د غره چې ان شاء الله مونږ بر دې لپاره خپل پروګرام جوړو گورنر گورنر هاوس ما خطاب منگا درنا کو
کله چې مشال ریډیو د دیو سازانو د مسلې په حق لا د قبایلی سیمه د قامی اسمبلی غړي جواد حسین نو پختل نو هغه ویل چې دی لړکی دوی د پارلیمان غړو هلې زلې پیل کړی دی او ډیر زر بعد دوی دا مسله هوار شي.
یس په موجودی کې گورنر سیکریټریټ کې فاټا پاډا کې میټینګ شوه دی هغه کې خبره او مکمل د ټول سیستم کمیټین ریکمنډیشن لارج دی ہوتا او غنه علاوه گورنر سره مکمل سمری جوړ شوی دی فاټا سیکریټریټ نه یې مسره لیټر موجود دی کې ډاکټر منیجر ټین کړی دی هغه ګورنر سره څه تدې دی کوم سترګل دی ګورنر سره سره منیسټر سره خبرې کړې دي ما خبرې کړې دي د حکومت سره منیر جی هم خبرې کړې دي هغه وجه صرف دا دی چې کوم د وو دي چې نه سي د مو ایساره ټول ایمنګان پلیمنټیرن بي فټ ایساره د مستقل کړي هم دي مخه تر مو کو ان شاء الله غریزت په ډور وزر مخه ان شاء الله راځي.
د ذکر ولدا چې د تیر دوی شو روزونه اسلام آباد کې د فاټا د 9 سوا شپک 50 کمیونل اسکولونو نور لسوا او 12 سازان چې په زنانه هم شامل دي د خپل نوکری د پخیدو او د شپاړس میاشتو د تنخواګانو لپاره لاس په احتجاج دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا داویداری غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څوک بې شک چوپه
ډېره سخته روانې تېره هر څه کوي
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه زمونږ په دره
یو فرشت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
د سحر 10:30 بجې شوې. انیس اجمل درته د خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
په لاور کې په یوې بمی چاودنه کې 2 تنه وژلي او 20 ژوبل شوي دي. د افغانستان په کندوز کې د سیلابونو له وجې نور 3 تنه وژلي شوي دي. برتانیا د افغانستان سره د مرستو جاري ساتلو ژمنه کړې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي کوفی انان شام کې نارامه حالات ناقابله قبول ګرځولي. د یمن پوځي چارواکي وایي حکومتي ځواکونه د هغه ښار مرکز ته نږدې شوي چې د القاعده په ولکه کې وو، او د مصر د صدارتي انتخاباتو نگران ادارې پوهاني وزیر ریاسم احمد شفیق د صدارت لپاره نا اهلا ګرځولې ده.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په موکلې د پاکستان کورونی ورځپاڼو ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې ده او دا غي د اداريونی مهم ټکی راغون کړی دی. راځي چې په غاړه واره.
نن د پاکستان ټولو د انګریزي اردو ژبو رسپانو خپل سرخو کې د وزیر اعظم یوسف رزاګیلانی خلاف د توهین عدالت د کیس په حق لا خبرونو ته کتنه کړې ده. د انګریزي ژبو رسپانو دان خپل سرخی کې لیکي چې د وزیر اعظم یوسف رزاګیلانی خلاف توهین عدالت کیس کې به سبا هر څه بډاګه شي. جنگ او دی نیوز رسپانو خپل سرخو کې دا خبر صدا سي لیکي چې سپریم کورټ به سبا د توهین عدالت کیس فیصله اوري او د لړکی وزیر اعظم غوښتلې ده. ایکسپریس ټریبیون او ایکسپریس رسپانو خپل سرخی کې لیکي چې توهین عدالت کیس اور ادن با سبا کیگی چې بکی بده وزیر اعظم د قسمت فیصله کولې شي چې آیا هغه سزا وار کیږي او کنا بری کیږي. د دویم غټ خبر پتوګا اکثر ورسپانو د لاهور ریلوی سټیشن بمی چاودنی خبرونه راغستې دي. ایکسپریس ورسپانو خپل سرخی کې لیکي چې لاهور ریلوی سټیشن کې بمی چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او 55 ژوبل شوي دي. جنگ ورسپانو دا خبر صدا سي راغستې دي چې بمی چاودنه کې 2 کسان مړو او د زنانو او ماشومانو په شمول 10 کسان ژوبل شوي دي. مشرق ورسپانو د دویم غټ خبر پتوګا دا خبر صدا سي لیکي چې لاهور ریلوی سټیشن کې بمی چاودنه شوي ده چې پکې د پولیسوالو په شمول 3 کسان مړو او 50 ژوبل شوی دي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د کراچي په حالاتو باندې لیکلي دي. جنگ ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې کراچي کې د کلنګ اوستو مرګ او ژوبلې او د لوټ مار د بندولو لپاره د پاکستان صدر آصف علي زرداري د پیپلز پارټي ام کیو ام او د عوامي نیشنل پارټي په غړو مشتمل کمیټي جوړه کړې ده. څوک چې بخار کې د امن په ځای کولو سفارشات جوړوي او د جرایم پیشه کسانو خلاف به د هدفي عملیاتو کتنه کوي. اداریه د کراچۍ امن او معیشت ته ډېر اهمیت ورکوي او وایي چې د کراچۍ امن او معیشت سره د ټول ملک امن او معیشت تړلې دي. او صدر آصف علي زرداري دا هوډ څرګند کړی دی چې کراچۍ کې به امن راولي نو باید چې د دې لپاره یو کټلې منصوبه جوړ کړې شي. او دا ډېر ضروری ده چې څوک هم د کراچۍ امن خرابولو کې ککړ وي چې د هغوی خلاف سخت کاروایی وکړې شي که هغه د هرې پارټۍ سره تعلق لري. اداریه اخیری کې وایي چې زموږ دعا ده چې دا نیکنامي د صدر په برخه شي او کنه صدر هم په دې کې ناکام شو نو بیا به د دې اولس د تپوس څوک وي. آج ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداري کراچۍ کې د امن په ځای کول لپاره په اتحادي ډلو مشتمل کمیټي جوړه کړې ده. اداري وایي چې هله د کچري د درې وانو سیاسي ډلو د سند د وزارت داخله سره مرسته وکړه نو د بدامنۍ د ناسور خدمې دي شي او د کراچۍ رڼاګانې یو وار بیا بحالې دي شي. ایکسپریس ورځپاڼه هم دا موضوع راغستې ده. وایي چې د کراچۍ حالات ډېر زیات خراب دي او د دې لپاره صدر آصف علي زرداري شپږتنی کمیټي جوړ کړی دا چې پکې عوامي نیشنل پارټي ام کیو ام او پیپلز پارټي شامل دي. نو باید چې دا ګوندونه خپل ځاړه افغانونه هیر کړي او د کراچۍ د اولس لپاره سوچ وکړي او د کراچۍ د امن لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نو هله به ممکن شي چې څوک د کراچۍ امن خرابول غواړي د هغوی ارادي په خاورو کې ګډې شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس پام وکړئ چې د سیمې حالاتو ته د نړۍ مطبوعات څنګه ګوري. فارن پالیسی مجله کې زلمی خلیلزاد د افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله ستراتیژیکي تړون د لاسلیک کولو په ګټو لیکنه کړې ده. بلخوا نېشنل انټرست مجلې یوه تبصره شایع کړې چې پکې وایي کوم کوم هیوادونه اټومي وسلې لري او ولې. د دې دواړو لیکنو غټ ټکی درته حزیب شهید وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه لیکي چې دغه لوزنامه به د ناتو د غړیتوب پرته افغانستان د امریکا یو اتحادي جوړ کړي. د دې قرارداد له مخې به افغانستان له یو شمېر دفاعي ګټو حقدار وګرځي. فارن پالیسی مجله لیکي د دغه تړون له مخې به امریکا د افغانستان د امنیت ساتلو او امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو ضمانت کوي او په بدل کې به افغانستان د 2014 کال وروسته هم په دې هیواد کې د امریکا پوځي حضور ته اجازه ورکوي. لیکن زیاتوي چې له 2014 کال نو وروسته په افغانستان کې د ځواکونو د پاتې کېدو مسله تر اوسه روښانه نه ده. داسې ډېر امکان هم شته چې د دغه ځواکونو په دوام به د تروریزم ضد عملیاتو لپاره ځانګړي ځواکونه راشي. د امریکا او افغانستان ترمنځ به د ستراتیژیک تړون د لاسلیک په دوام په 2 میاشتو کې دننه افغان او امریکایي مرکچیان په افغانستان کې د پاتې کېدونکو ځواکونو چې دلته د اوسېدو اجازه ولري د شمیر او د قانوني خوندیتوب پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه وکړي. مجله لیکي دغه خبرې اترې به ستونزمنې ثابت شي. لیکوال زلمی خلیزاد وایي قهرجن افغانان او بهرني قدرتونه به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله شتون په شا یا کمزوري کړي. خو د فارن پالیسی لیکنه وایي لنیکه مرغه په افغانستان کې سیاسي حالات مناسب دي او د عراق د وزیر اعظم نوری المالکی برعکس ولسمشر کرزی نور لوټپوړي چارواکي او مشران په دې پوهیږي چې افغانستان لکه تر لګایې وبله لسیزه هم د امریکا پوځي مرستو ته اړتیا لري. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي هغه هیوادونه چې اتمی وسلې لري خه ښکارې دي. خو د دې سره سره د امریکا ولسمشر په تیرو 3 کلونو کې خپل پام روسیې ته اړولی دی. د ورسپانی په لیکنه ولسمشر اوباما دا ګومان کوي چې د اتمی وسلو د ختمولو تر ټولو ښه لار نورو ته خپل مثال وړاندې کول دي او په دې لړ کې باید امریکا لزانه پیل وکړي. اتمی وسلو پاک نړۍ د ولسمشر اوباما فکر دی چې غواړي نور هیوادونه د دارز وسلو ترلاسه کولو نه لاس واخلي، خو په دې برخه کې څه لاسته راوړنه نه ده شوې. مجله لیکي باید په هغه وجه غور وشي چې ولې یو هیواد اتمی وسلې جوړوي. لیکوال په دې برخه کې د پاکستان مثال وړاندې کوي. ویل کې هند له پاکستان څو ځلې لوی او زیات طاقت لرونکي هیواد دی او پاکستان ګومان کوي چې د اتمی وسلو لارې مخه نیولای شي. دغه شان ایران د امریکا د بریټ له خطر اتمی وسلې جوړوي او دا هم غواړي چې اسرائیل لمنځه یوسي. شمالي کوریا بیا غواړي چې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا پر ضد خپل اتمی طاقت زیات کړي. خو د نېشنل انټرست په لیکنه د واشنگتن او مسکو هڅو د دغه هیوادونو د اتمی وسلو خواهش په لمنځه وړلو کې هیڅ اغیز نه دی کړی.
د حسیب شهید نامو د نړیواله مطبوعاتي کتنه اوریدله. په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزن د ناروغي خلاف درې ورځنی مهم جاری دی. په دې اړه د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ جاوید مروت مشال ریډیو سره ځانګړي خبرې کړي. راځي چې په دې ریپورت کې یې تفصیل واورو.
د پښتونخوا د نورو سیمو په سیر په سویلي وزیرستان کې هم د ګوزن رنځ مخنیوي په غرض بچون ته د ویکسین ساسکي ورتشلو کمپین لګیا شوی دی. مشال ریډیو په دغه اولی سره د سویلي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ جاوید مروت سره ځانګړې مرکه وکړه او په دا مرکه کښې مې پوښتنه ځنې وکړه چې د کمپین په دوران کښې کوم اقدامات پورته کړي شوي دي. د هغوی ځواب و
15 اویا ټیمونه موږ د سویلي وزیرستان په سیمه باندې او ته جوړ کړی دی چې په دې کې یو د موږ ګورمنټ امپلای وي، یو سره سوشل موبلایزر وي او په هر سیمه کې چې په کم کم ځای کې وي د شکتو نو اخلا راشه تر انګوره ډی پورې یو همداسې ځای نشته. شکر الحمدلله چې هغه کې موږ دا شای نه دا ورسولای. باقاعده ده تور باندې الته ورسی هم دغه میټینګ دغه چې کوم نور انتظامات دي، چونکی تاسو پته ده چې د موږ بارډر افغانستان سره هم لګي نو هغه ځای نه د انګوره ډی چې کوم ترانزیت پوینټ ته موږ دلته کړی ده، د کوډ باندې موږ ترانزیت پوینټ ته موږ دلته کړی ده، په شکتو کې او نارت وزیرستان سره چې موږ ترانزیت پوینټ ته موږ دلته کړی ده، اوس چونکی پیس رجسٹریشن او واپسی عمل هم شروع ده. نو پډی خان او پټانګ کې او پدې خپل کمپاونډ کې دینه علاوه دي موبایل ټیمونه چې کوم دي د 15 او یو نه علاوه د موږ چې سمره هم سټیټک هیلث فیسیلیټیز دی پاره کې موبایل ټیمونه هم موجود وي چې په کم کم ځای کې کشرته ماشومان دي نه پاتې چې پاره کې موږ ضروري غوڼو چې راځي ځات تل دي ایمیجیټلی ورته اپروچ کول دي به فردر چلو
سمره ماشومان ته به د ویکسین ساس کې ورته شل
شي سویلی وزیرستان په ټول سیمه باندې یو لک ول زرا ماشومان جوړیږي چې هغه ته به دا ساس ورکړي کیږي او پدې کې هر یو سپیل چې کم دا د 13 سپیل زیات به بهتر انداز سره کیږي لګی دا او دا ټیم د موږ کور چې کم دا هغه یو نوی او د 15 فیصد پورې دا چې پدې کې ان شاء الله چې سمره ماشومان دی غټول موږ کور کول لګیایو
چې کوم ور پلار خپل بچانو ته ساس کې ورته شلونه انکار کوي دا هغه سره بس کوي
بنیادی تور باندې خدای دې چې هغه پدې خبره باندې کایلول دي چې دا داسې بیماری دا د دې تدارک کې داسې خود دې علاج نشته دا پدې یو خبره باندې پویول دي او ریفیوزل د موږ شکر الحمدلله په سویلي وزیرستان کې ډیر کم دا چې انسان پدې خبره باندې کایلول دي چې دا انتظامیه دا حکومت دا وخت چې کله تاسو سره دا او تاسو دې بار بار دا خبره کوي لګی دي نو دا د تا د بهتري لپاره دا او تا د بهتري لپاره مطلب دا چې دا د معاشره د بهتري لپاره دا بیمار معاشره کې به انسان څه ترقی وکړي معاشره اله ترقی کوي چې کله د دې بیماری او ناکا ذهني بیماری نه دي او که جسمانی بیماری نه دي او که روحاني بیماری نه چې د دې نه پاک وي او منظم وي نو دې لپاره موږ خپل کوشش لګی دا او تاسو کدی نه اندازو لګو په یو لک تل زره کې څلور نیم سو ریفیوزل پرسنټیج هم نه جوړیږي خو بیا هم د موږ کوشش دا چې یو ماشوم هم داسې پاتې نسی خدای مکه خدای مکه چې هغه ته دا شی ونه رسي
کمپین کمیابولو په غرض د سیمه د مشرانو علمانو سره د تاسو رابطه شته
دا یو داسې تسلسل سره د موږ یو سلسله جاری ده چې پاغي کې علما کرام پاغي کې جرګه پاغي کې لوکل مشران مور خپلر چې کوم دي په خصوصي توګه به زه وایم چې سکول استاد د موږ خپل سټاف مطلب ټول په یو ګریډ باندې یو او باقاعده تور باندې رابطي وي نن چې تاسو سره ناست یم نو دې سپیل د لپاره موږ تر اوسه پوری و جرګي مرکې په مختلفو ځایونو کې ما په خپل باندې کړی دي د موږ سټاف هم کوي لګي دي ای پی ایس هم په دې باندې ټاسک سوي دي علما کرام هم باقاعده تور باندې خپل کار کوي لګي دي ان ار ډی اف چې کوم دي سپیشلی په دې باندې تاسو ته پته ده هغه خپل رول ده علما کرام کوي سکول په دې باندې سیمینارز کول او دې مطلب دا چې کومه غلط فهمي نه پمنس کې دي هغه لري کول میډیا ز شکر گزار ما چې مشه مرسته کړی د مور سره او دا پیغام کور کور تر رسولو کې د مور ډیر مدد کړی دا
پسې مقصد د کڑک جنو الاتو پوجه د کمپاین متاثر کډلو څه خطر نشته
تر اوسه پورې خدای سې غنه درغلې بعضو کادس شي وی دي چې موږ خپل کمپاین په غي ورځو نه درې ورځې ورسته کړای دا هم دې شي د پاره چې د کوریج میکسیمم وینو ځکه چې تاسو ته پته ده چې په دې ونه په ایریا کې څه سړی تیر ځل جوړې شولې نو چې موږ غ جرګې او مرکه او بل داده چې موږ خپل غ میټینګونه شو کې په ټایم باندې لږ رانه ډیلی شولې د لارو دی وجنه نو امر درې ورځې ورسته کړل خو دغه फायदा و نقصان نه फायदा په دې طریقه باندې و چې موږ کوم ایکسپیکټیشن دغه نه زیات کوریج موږ بیا مشوره او جرګه کوم په دې خبره باندې موږ په یو کول کوشش کړای دا چې بنیادی تور باندې چې څومره غمونه او شتیږي لګیا دي دا یو پاک معاشره دی پاره دا یو صفا معاشره دی پاره دا یو صحتمند معاشره دی پاره کار لګیا دا او اته رغه پوری سر ته نسی رسیدا چې تر سو پوری د دې سوسایټي د دې معاشره د دې علاقې هر کشر مشر مشره په دې کې مرسته ونه کی او د وطن کې په دې سیمه کې تاسو خپل پته ده چې د جرګې غونډې انسټیټیوشن د جرګې غونډې اداره موږ سره چونکې ست ده نو هغه ډېر افیکټیو رول ادا کوي لګي دی او د هغه په ذریعہ باندې موږ خپل پیغام دی تر سوو هم او دی باقاعده تور باندې ریسپانس را کړی ده
جاوید مروت دا هم زیاته کړه چې د ګوزن رنز مخنیوي په غرض بچون ته د ساس کور څلو میاشتنی کمپاین سره مخصوص کپه بعد انډیا سه هم په لاپسې جاری وي
او اوس درته په لوشه پروګرام وړاندې کوو چې زموږ همکارې فرخنده وزیر برابر کړي
پلوشه
پلوشه کې مو فرخنده وزیر هر کله کوم په دې خبرونه کې بواوري په ننګرهار پکتیا پکتیکا او خوست ولایتونو کې د انجنونو تعلیمي صورتحال د خوست زده کوونکې فاطمه وای انجونې اوس هم په تعلیم حاصلولو کې ټولنیزې مسلې لري
اکثر موږ سره چې پسین کې د جنکیانې چې لسم یو لسم د دې سیدې وځي کې بس دې نه غږ ذکر یې څه پاتې شي
او د هند فلمونو د وتلې هنرمندې کاجول د ژوند او فن حال
سهرا سجا کې رکھنا चेहरा छुपा के रखना चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना
द टोलो अवल राजू दे रिपोर्ट था د افغانستان، ننګرهار، خوست، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د پاکستان سره نږدې پریوزي د وړاندې په مقابل کې اوس دغه ولایتونو د تعلیم وضع یو څه ښه شوې ده، چې پکې د تیر په مقابل کې نجونې هم اوس کولی شي سکولونو ته ولاړ شي او زده کړې ترلاسه کړي، خو بیا هم په ډېرو سیمو کې نجونې د تعلیم په میدان کې ستونزې لري. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزي مشال رادیو ته وایي په ښاري سیمو کې د نجونو تعلیمي وضع ښه شوې، خو په کلیوالو سیمو کې اوس هم لا ډېر کار پاتې دی. نیلوفر عزیزي مشال رادیو ته وایي آیا د نجونو لپاره تاسو خو ذکر وکړو چې ښوونځي مکتب مکتبونه شته دي، خو که بیا موږ راشو وړاندې تعلیم ته، آیا اکثره کورنۍ نه خوښوي چې لوریانې د ګډ الکانو سره په ګډه سبق وایي، نو بیا آیا د دوی لپاره داسې ځان له کالج او پوهنتون شته دی دغلته ستاسو په سیمه کې؟ دا مشوره له ورکوي، دا حق او حقوق نه ورکوي چې راشي هغه د نارینه او سره کښېني او څنګه وسان نیلوفر عزیزی وای ننګرهار لویا سرکاری یونیورسټی لري او د دې ترڅنګ شخصي پوهنتونونه هم دغلته موجود دي چې تر 15% پورې انجونې پکې زده کړې ترلاسه کوي، او په ننګرهار پوهنتون کې د 15-40% پورې انجونې تعلیم حاصلوي. د پکتیا د تعلیم د محکمې مشر محراب شفق مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم دغه هیواد جنگونو ځپلې دی، خو د تیر په مقابل کې د نجونو تعلیمي وضعیت د وړاندې ډېره ښه شوې ده، او زیاتوي پروسه کال هغه کورنو چې بچیان یې د نهم صنف نه فارغ شوي نو د وړاندې تعلیم اجازه ورته نه ورکول کېده، چې وروستو دوی له دغې لپاره یو کمپین پیل کړو او اوس په زیاتره سیمو کې نجونې کولی شي تعلیم حاصل سلکړي، او دوی کوشش کوي په پکتیا کې د خوځو استادانو شمیره اهم زیاته کړي.
دته اوس د پکتیا په ولایت کې موږ تقریبا جمع ان 15 یا 20 لرو چې پاره کاتل سي د جنو دي، او تقریبا وو د او یا موږ منځنۍ خونځې د 40 د جنو دي، او تدای خونځې یو سره سره کې 3 د جنو دي، یعنی جمع ان موږ چې موږ د تعلیمات عمومي، تعلیمات تخنیکی او مسلکی، او تعلیمات کمی تربیه معلم په سانگو که چپنزی برنامه داره حتی سواد آموزی که مگه جمع اندریس هی هول از باب مکاتب رو چپ داغ جمله که یو پانزد باب های دینجون و مکتبونه دی گرتا هم پو تعلیمه اسلامی که مگه حفظ دینجون دی پار دال فاز لرو او هم دینی مدرسه هم لرو شاخه تشکل الحمدلله دلتا دی پاکیا پو ورایت که مگه تقریم یو لکو پانزوز داره شاگردان رو چه ترنیوم آخر کال دنیوم پر دموگه سایه و چه دل زره دموگه تنا انجونه دی دلتا پو تعلیم بخ دی
مهراب شفق دا هم وایی دوی په دغه سیمه کې د تعلیم زیاتولو لپاره د ټولنې د غړو مشرانو او تنجونو د کورنو سره هم خبرې کوي چې باید اوس وخت راغلی د هلکانو سره سره جنکۍ هم یو شان تعلیم حاصل کړي او زیاتوي
تاسو ته بهتره مانو چې د پکتیا په ولایت کې پروس کال چې دلته معلمین مسیکم وو او انعانات بس ځایونو کې حاکم دی یعنی خپل اولادونه چې نهم سنه فارغ شي د دوی اجازه نه ورکوله موږ د وزارت معارف سره دغه مشکل شریک چې هغوی د بعضې استفارتونو سره هغوی پروګرام شریک چې د موږ هغه نجونه چې د ارسي او کیر انټرنیشنل سره موږ قرارداد کړی وو هغه نجونه په کور کې ناست وو یعنی مکتب لرې وو یا هلته د نجونو استادان موجود نه وو دنان څوارلس کسان یا څوارلس زوجه ناست موږ د کابل نه داسې خدمتي چې د سفارت استادیا دفاع کمیټې په ذریعه سره د هغوی دپاره ښه ډالري معاش برابر سو او دوی له کابل نه پکتیا ته راغی الحمدلله دا یو لوی دستاورد و د پکتیا د نجونو د شاگردان دپاره اوس هم قرارداد تمدید دی او موږ غواړو چې سږ کال دغه پروګرام په دغه نور څلور ولسوالۍ کې دغه واستوو چې یعنی دغه باید خپره شي
په خوست کې د دولسم ټولګي یو زده کوونکی فاطمه وایي دا غواړي وړاندې تعلیم حاصل کړي او جرنالیسټ جوړ شي
انشاءالله دا زمونږ اراده ده تر کومه پورې چې مونږ دې ځای ته رسېدلي دولسم سنس پورې دا اراده کړې ده او د دې دپاره دومره کوښښ زحمت وباسو چې د پوهنتون نه زه فارغه شم د خپل باندې ووایم او چېم په خوست کې یو ډېر ښکلی پوهنتون مونږ لرو چې باید په نامه خولی لینه لري اوس چې موږ لپاره جوړ کړی دا زموږ غنډ شي خوندې په کې سبق وایي
دا راته وایي چې په خوست کې او ساسو په خوشا نور سیمو کې پښتنو انجونو ته څه مشکلات دي چې هغوی کله د مکتب نه فارغ شي نو آیا د کورنۍ لخوا ورته د اجازه توي چې وړاندې سبق وایي دا شان په هنتونو ته ولاړ شي
په خوست کې اکثرا انجونه دي په خاص زبلو یا پښتار ته وایي پښتیا کا خو اکثرا انجونه د زموږ خلک دي کنه د اسلامي لارښوونې ته دومره پام نه کوي او نه یې زده کړې دي په لرې کنه اکثر نو خلک بې سواده دي ځکه نه وروسته پاتې دي همدا وجه یې ده چې خپلې لوڼه او زامنې د ښوونځي په مخ دوی نه پرېږدي ځکه چې دوی وایي چې دا پښتو ده او داسې ده جنکیانې نه شي کولی چې مکتب ته حاضرې شي او بل زموږ نه مشکل دا دی اکثر موږ سره چې په سن کې د جنکیانې چې لسم یو لسم دوی شي دوی وایي کې بس دوی نه هغه زده کړې هر څه پاتې شي
فاطمه دا راته وایي چې ته څه جوړېدل غواړې
زمین خود سن اصلا نپویم سو باوز در تاوائی ما جورنالیزم سو ادبیات حقوق شول زماری خوشی جیم غوارم چی جورنالیست شد
اخوا پا خوست که ده جنکو ده اسکول پرنسیپلا حسینا مشال ریڈیو توائی ده پخوا پا مقابل که اس حالات دیر خوشی ویدی و جنکی کولیشی وران ده تعلیم حاصل کری
پستر کلی دلی حال ده تو کلونو بهترین چانس د خزو د پاره بهترین ولایت بهترین زمينه ورته مساعده شوی هیڅ څنګه هیڅ مشکل نشته نه د کورنیو لخوانه او نه د مکتب لخوانه حتی واده شوی نجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب کې شته نامزد شوی جلکی هم په دې مکتب کې شته د کورنیو هیڅ نه و څنګه او مخنیوي دلته وجود نه لري تقریبا 15000 شاګردان لرو لوړه دوره کې شاګردان د دولسم نه چې فارغ کیږي کانکور ته امتحان ورکول کیږي په دوه کلونو مخکې دومره زیاته ښه نتیجه نه وه خو سږ کال بهترینه نتیجه وه چې هر پانځه ته جلکۍ شرایطو ته حقوقو ته ته مختلفو پانځه ته کامیابي شوې ده او د فامیلونو لخوا هم سهولت ورته یعنی زمينه ورته مساعده شوې ده کولای شي چې لاړ شي
افغانستان چې جنگونو ځپلې د بیا ودانۍ کارونه یې په یو شمېر برخو کې پیل شوې دي چې په ډېرو سیمو کې د جنکو تعلیمي صورتحال د ډېرو چیلنجونو او مشکلاتو سره وړاندې دی د خوست ولایت فاطمه دا یقین لري چې اوس افغان نجونې کولی شي سکولونو ته ولاړې شي
سخت کال موږ دپاره وځکه چې زه ښوونځی ته لاړم اول وار چې د سخت کال ښوونځی شروع شوه چاغه تشویق هغه جنکانه چې ما ولیدلې هغه پلرونه یې چې خپل وړې ماشومان یې راوستي چې دومره سخت درباره دومره ښه وو چې ما ته ډېر د ستاینې او جالب وو زما په ژوند کښې به هغه ښه خاطرې وي چې ما ولیدله. نور اکثرا اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي که نه تعلیم کچه لوړه شوي ده خلک په دې باندې پوه شوي به چې مونږ له په لوڼه باندې تعلیم وکړو. نه خو پښتنو خو دا نه خوښېږي چې خپله مېرمن یا خور سړی ډاکټر وګوري نه خوښېږي. اوس دې دې دپاره څول شوي چې بس دې په ګټه پوه شوي چې مونږ خپلې خویندې او لوڼه باندې تعلیم وکړو. زمونږ ډېر ګڼ شمېر خویندې شته چې سخت کالي پوهنتون ته امتیاز کړی وو هغه یې د خپلې خوښې پوهنځۍ ته کامیاب شوي دي.
اخوا د پکتیا د تعلیم د محکمې مشر شفق مهراب دا هم وایي باید نه یوازې د نجونو بلکې د هلکانو د تعلیمي پرمختګ لپاره کار وشي او د دوی په خبره دا کار به هم افغان ولس پخپله کوي چې خپل بچي سکولونو ته ولیږي.
تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم
میں ہوں نا میں ہوں اچھا میں نہیں ہوں ارے میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں دیکھو میں چلا گیا
دا د هندي فلمونو وتلې هنرمنده کاجول ده چې په 1992 کال کې د فلم بے خودی نه د خپل کیریئر پیل وکړ او لې زیاته مشهورتیا یې د فلم بازیګر نه ترلاسه کړه. په دغه فلم کې کاجل د شاهرخ په مقابل کې کار کولو او وروسته هغه په یو شمېر کامیابه فلمونو کې خپل هنر وښودو. پکے دل والے دلہن یا لے جائیں گے کچھ کچھ ہوتا ہے کبھی خوشی کبھی غم شامل دی.
ارے بھارت میچ جیت گیا
وہ جیت گیا وہ جیت گیا
پھر اسی کی خوشی میں ناچا سی
میں تو اس لیے ناچ رہا تھا.
رک سا
اے زیادہ شور شرابہ نہ کریو لڑکے والے آئے ہیں ملنے.
په دغه ټولو فلمونو کې هغه د شاهرخ خان سره کار کړی او په دغه فلمونو کې پر خپل رول فلم فیر ایوارډ هم ترلاسه کړی دی. په 2001 کال کې هغه دوه فلمونه کچ کټی کچ میتی چې ناکامه وختو او بل کبھی خوشی کبھی غم وو چې یو هیټ فلم وګرځیدو. دا هغه وخت وو چې کاجول د هندي فلمونو د وتلي هنرمند اجے دیوگن سره په 1999 کال کې واده وکړو او د 50 کالو لپاره د فلمی دنیا نه لرې لاړه چې خپلې کورنۍ له زیات وخت ورکول یې غوښتل. د کاجول د فلمی کیریئر تر ټولو زیات مشهور شوی فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے دے. دا فلم نه یوازې په هند بلکې په ګاونډي هیوادونو کې هم ډېر خوښ کړل شو او د خپل وخت یو کامیاب فلم ګڼل کیږي. د 50 کالو وقفې وروسته په 2006 کال کې کاجل د امیر خان سره په فنا فلم کې د یوې کشمیري جینۍ په توګه کار وکړ. په فنا فلم کې کاجول یوه ړنده انجلۍ وي او د یو کشمیري اورپکی سره یې مینه وي. دغه فلم هم په هندي باکس آفس کې کامیابه وخته او په 2008 کال کې د خپل خاوند اجے دیوگن سره یو بل فلم یو می اور هم راغې. په دغه رول هغه د فلم فیر ایوارډ لپاره منتخب شو. ولی په 2009 کال کې د کرن جوهر فلم مای نیم از خان کې یو ځل بیا د شاهرخ سره کار وکړو او دغه یو ځل بیا کامیاب وګرځول شو چې په ټوله نړۍ کې خلکو ډیر خوښ شو او زیات کاروبار یې وکړ.
دھڑکن سے تیز دوڑوں سپنوں سے آگے اب جان لٹ جائے یہ جہاں چھٹ جائے سنگ پیار رہے میں رہوں
دغه فلم په امریکا کې جوړ شوی چې د 9/11 د پیښې وروسته په امریکا کې د هغه خلکو په مشکلاتو پکې خبرې شوې دي چې د نوم سره یې خان لیکل کیږي.
My name is Khan and I'm not a terrorist.
کاجل زیات خ فلمونه د شاهرخ خان، انیل کپور او عامر خان سره ورکړي دي چې پکې کرن ارجن باسیګر اور کچھ کچھ ہوتا ہے شامل دی.
میرا پہلا پیارا دلہا رہ گیا رفت بھی، میرا پہلا پیارا دلہا رہ گیا.
هغه په یوش میر فلمونو کې کار کړي او د زی ٹی وی د ډانس او سندرو د پروګرامونو ججا هم پاتې شوې ده. د هغه د کورنۍ یوش میر غړي د شو بز نړۍ سره تعلق لري چې پکې یو رانی مکرجی هم شامل ده. کاجل او اجی دیوگن چې په 1999 کال کې واده کړي، دوه بچي یو لور او یو زوی لري. دا واده دی اونې پلوشا چې تاسو باوري دا د ځان ډیر خیال ساتي او د الله په امان.